السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د ماسپخیم 2 بجې سوی د یو ساته پښتو خبرونه زه رحمت الله خان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. په دې خبري ټولګه کې اوري چې ټاکل شوی د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د داعش ضد ائتلاف د بهرنی چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکا ته ولاړ سي. خو له دې هر څه وړاندې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې د مسکو ښار چارواکو د اداري فساد ضد یو ظاهریته چې د سیاسي مشر الکسی ناولینی لخوا پلان شوی و اجازه ورنه کړه. د شمالي کوریا دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د راکټ یو پرمختللی او غښتلی انجن وازمي. لومړی هم د افغانستان خبرونه اورو چې محمد حدیث پردیس چمتو کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرچکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د داعش پر ضد ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته سفر کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یاروی حکومت باید ژر تر ژره د سولې د عالی شورا د مشرۍ لپاره مناسب کس وټاکي. او د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي هند هڅې کوي چې سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره هوایي لارې فعال کړي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د داعش پر ضد ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته سفر کوي. صلاح الدین ربانی نن یوې خبری ناستې ته ویل چې د خپل سفر پر مهال به د ملګرو ملتونو د عمومي منشي او له یو شمېر امریکایي چارواکو سره هم وګوري. دی وایي د داعش پر ضد د ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو په ناسته کې د ګډون لپاره د امریکا متحد ایالاتونو ته سفر لرم. که څه هم ښاغلی رباني په دې اړه څه ونه ویل چې دغه ناسته کله ترسره کیږي، خو تمه ده چې دی به نن د متحدو ایالاتونو پر لور وخوځیږي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یاروی حکومت باید ژر تر ژره د سولې د عالی شورا د مشرۍ لپاره مناسب کس وټاکي. ښاغلی مسلم یار چې نن د جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل چې د سولې د عالی شورا د مشر په ټاکل کېدو سره به د سولې بهیر ګړندی شي.
موږ هم غږ دا وکړو چې د سولې د عالي شورا لپاره یو مناسب رئیس حکومت پیدا کړي او د افغانستان د خلکو په اکثریت نظریاتو سیاسي قشر په تایید باندې او ملت ته وړاندې کړي تر څو د سولې پروسه لا ګړندۍ شي.
د مشرانو جرګې مشر په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې وړاندې د افغانستان د ارګ مڼې ویلي وو چې د سولې د عالي شورا د مشرۍ لپاره د مناسب کس پر ټاکنې کار روان دی. د پیر سید احمد ګیلانی تر مړینې وروسته چې شاوخوا یو میاشت کېږي د سولې عالي شورا مشر نه لري. روسي کورنۍ خبر د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي هند هڅې کوي چې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره هوایي لارې فعال کړي. د سوداګرۍ وزارت مرستیال محمد قربان حقچو نن یوې خبري ناستې ته وویل چې په همدې موخه هند ته په سفر ځي چې له هندي چارواکو سره له نږدې په دې مسلې خبرې وکړي.
قرار است که در هفته بعد از استاجیت 28
دی وی تما دا چې راتلونکي ونی ز پخپل له یو شپارس کسی سپلاوی سره هند ته په درې ورځېنی سفر لاړ شم او هلته به پر همدې مسلې له هندي چارواکو سره وغږیږم. دا په داسې حال کې دا چې له یوې میاشتې راهیسې پاکستان د تورخم او سپین بولدک لارې تړلې دي، خو افغان چارواکي وایي له دې مسلې ډېر تاوان د افغانستان په نسبت پاکستان ته رسیدلی. د افغانستان لنډ خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
ترکیه وی امکان لري د دغه هواد وزیران په جرمنی کې د ټول پښتنې په درشل کې بل لاریون پلان کړي. په پام کې د ترکیه کې دغه ټول پښتنې چې لمخې شای د ولسمشر رجب طیب اردوغان صلاحیتونه زیات سي یو میاشت وروسته وسی. د ترکیه د ولسمشر ویان ابراهیم کالین نن د سی ان ان له ترکی څنګه سره په مرکه کې دغه څرګندونه وکړي. په جرمنی کې د بل لاریون پلانول شای د انقره او برلین ترمنځ کړکیچ زیات کړي. کالین پر جرمنی چارواکو انتقاد وکړ چې ولې په خپل خوره کې د کوردستان د کارګر د ممنوعه ګوند یا پی کی کی یوې مظاهره ته اجازه ورکړې ده. شاوخوا ډیر زره کورد پلو مظاهره چانو د جرمنی په فرانکفورت کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان او هغې ټول پښتنې پر ضد مظاهره وکړه چې پر اساس یې ولسمشر ته پراخ صلاحیت ورکول کیږي. د مظاهرې برخوالی بیریوان بوزجالی رویټرز اجانس ته وویل.
تر هر څه مخکې موږ د پی کی کی ګوند د سیاستوال او جلان ورپسې د مظلومو کردانو ازادي غواړو. البته موږ د اردوغان او دغه د ټول پښتنې پر ضد خپل غږ اوچتوو او سخت مخالفت یې کوو چې په پام کې ده په اپریل میاشت کې وشي.
اوجلان د پی کی کی یا د کوردستان د کارګرانو ګوند مشر دی چې په ترکیه کې بندې دی. له جرمني او هالند سره د ترکیه ډیپلوماتیک اړیکې وروسته له هغې خړې پړې سوې چې دواړو هیوادونو د ترکیه وزیرانو ته اجازه ورنه کړې چې هلته د میشتو ترکانو لاریونونو ته وینا وکړي. ترکی چارواکي هڅه کوي هغې ټول پوښتنې ته چې راتلونکې میاشت په ترکیه کې کیږي په بهر کې هم د میشتو کوردانو ملاتړ جلب کړي. د شمالي کوریا دولتي رسنوي راپور ورکړی چې دغه هیواد د راکټ یو پرمختللی او غښتلی انجن وازمایه. د دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون دا د خپل هیواد د توغندیو په صنعت کې یو نوی پایل بللی دی. د شمالي کوریا لخوا نن د دې ازموینې اعلان په داسال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په پیکینګ کې له چارواکو سره په کتنه بوخت دی. د شمالي کوریا پر دولتي ټلویزیون د دې ازموینې اعلان نن یک شنبه وسو.
یو بله معجزه وشوه. زمون دفاعي ساینس پوهان او تخنیکاران اتوانېدل داسې یو انجن ډیزاین او جوړ کړي چې په لوړه کچه د باور وړ دی.
تر دې ازموینې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خبرداری ورکړی و چې سیمه ییز کړکیچ خطرناک حد ته رسېدلی دی. د شمالي کوریا دولتي اژانس راپور ورکړی چې د دغه هیواد رهبر د راکټ د دغه انجن د ازموینې څارنه کوله. متخصصان وایي دا به شایي د لرې واټن میزایلو لپاره د یو ډول نوي انجن ازموینه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په پیکینګ کې وویل واشنگټن به له چین سره په ګډه په سیمه کې د شخړې د مخنیوي لپاره هڅه کوي. د مسکو شهر چارواکو د اداري فساد ضد یوې مظاهرې ته چې د سیاسي مشر الکسی ناوالنی لخوا پلان سوې وه اجازه ورنه کړه. په هغه بیان کې چې ناوالنی نن یکشنبه پر خپل ویبسایټ خپور کړی د شهر یو مقام ویلي دغه پلان سوې لاریون د ټرافیکو جریان ته خنډ پېښوي، ملکیتونه زیانمنوي او د ځایي اوسیدونکو حقونه تر پښو لاندې کوي. انټرفاکس خبري اجنس د مسکو د یوه عالي رتبه امنیتي چارواکي ولادیمیر چرنیکوف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دی دغه لاریون ته د اجازه نه ورکولو فیصله نهایی ده. سیاسي مشر ناوالنی د سیشمې پراس کرملین ته نږدې د مسکو پر یو عمومي سړک د دې لاریون کولو غوښتنلیک سپارلی وو او ویلي و چې شاوخوا 15,000 کسان به پکې برخه واخلي. دا په هغه ورځ د 350 پلان سوي مظاهرو له جملې یو لاریون وو. د مسکو مقاماتو د ناوالنی لخوا تنظیم سوي مظاهرې ته کوم بل ځای هم نو مشخص کړی. او د مصر الاهرام دولتي ورځپاڼې راپور ورکړی چې دغه هیواد ولسمشر عبدالفتح السیسی د راتلونکي اپریل په لومړیو کې واشنگټن ته ځي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. ورځپاڼې د راپور په نننۍ ګڼه کې خپور کړی او ویلي دی چې ښاغلی سیسی د خپل امریکایي ساري په بلنه متحده ایالاتو ته سفر کوي. دا به د 2014 د کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته امریکا ته د سیسی لومړنی سفر وي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې تاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د داعش ضد ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکا ته ولاړ سي.
غرض اشتراک در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش و ایالات متحده امریکا سفر دارند.
د کندوز د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي په دې وروستیو کې د 50 میلیونو ډالرو په ارزښت 9 سبب خونځي ترمیم او بیا رغول سوي، خو دوی د کارونو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. که تر پای سره ملتیا وکړي دا او یو شمیر نور موضوعات به د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې واورئ. اوس هم د دې خبري ټولګي د سر موضوع ټاکل سوی ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د داعش ضد ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکا ته ولاړ سي. صلاح الدین رباني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دغه سفر په لړ کې به په یاد ناسته کې د ګډون ترڅنګ د ملګرو ملتونو له سرمنشي او د امریکا د متحده ایالاتونو له یو شمېر لوړ پوړیو چارواکو سره هم لیدو کاته وکړي. همدې خبري غونډې ته زموږ همکار واصل ویسال ورغلی و چې دا مهال سره په سټوډیو کې د ویسال صاحب د صلاح الدین رباني د سفر او د نننۍ ناستې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه افغان شپ تاسو ته سلام او د ازادي رادیو ټولو مینوالو ته سلام. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې نن بهرنیو چارو وزارت کې خبري ناسته و او په دغه ناسته کې د ترڅنګ چې د 1995 مریض کال د بهرنیو چارو وزارت د لاسته راوړنو په اړه خبرې وشوې. مهمه خبره هم دا و چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون لپاره نن مسپخین امریکې ته سفر کوي. اولته به په دغه ناسته کې د ګډون کوي او د دې ترڅنګ چې هلته په دغه ناسته کې ګډون کوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د امریکا د متحده ایالاتونو له یو شمېر لوړپوړو چارواکو او د سنا له یو شمېر استازو سره هم هلته لیده کاته کوي.
غرض اشتراک در نشست
د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکې ته سفر لرم. د دغه سفر په لړ کې به په یاد ناسته کې د ګډون ترڅنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي د یو شمېر لوړپوړو امریکایي چارواکو او د دغه هیواد د کانګرس له غړو سره هم لیده کاته ولرم. نو ښاغلی ربانی وویل چې د افغانستان لپاره ستره ننګونه لا هم نامنی او تروریزم ده چې زالې له افغانستانه بهر دی. ښاغلی ربانی وویل چې په 1995 کال کې چې دوی له هېواده بهر کومې ناستې لرلې هغه د تروریستي فعالیتونو او همدارنګه د نورو هېوادونو د جلب په برخه کې چې د تروریزم سره مقابله او مبارزه وشي په افغانستان کې او یو بریالۍ مبارزه وشي د ښه کال وګڼه. او ویل چې دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې هم د داعش ضد او یو شمېر نورو ورانکارو ډلو د فعالیتونو په وړاندې دوی د هیوادونو سره ناستې او خبرې اترې ولري. د روسیې هیواد سفر ته اشاره وکړه چې روسیې سره کومې اړیکې کومه ناسته هلته درلوده او خبرې اترې کړې وې. ویلې چې د طالبانو په تړاو چې کومه موضوع لکه څرنګه چې په افغانستان کې وه هغه روسیې دوی ته ډاډ ورکړی چې موږ د طالبانو سره د مرستې په موخه اړیکې نه لرلې. زموږ که طالبانو سره اړیکې وې د دې موخه باندې وې چې موږ هغوی د سولې میز ته کښېنوو چې هغوی راشي د سولې لپاره او د مذاکراتو لپاره او د سولې له پروسې سره هغوی یو ځای شي.
او استاد صاحب په بخښنې سره ښاغلي رباني د 1995 لمریز کال هغه کاري کړنې خبریالانو ته په دې اړه معلومات ورکړل. په دې کې راته وویل چې مهم ټکي څه و؟ دوی وویل چې موږ په 1995 لمریز کال کې بهرني سیاست کې څومره پیاوړي وو او کومې ستونزې مو درلودلې؟
بالکل ښاغلي رباني وویل چې 1995 کال د نورو کلونو په پرتله دوی ته بېساری و او دلیل هم دا ویلې چې د دوی اړیکې د ډیرو هیوادونو سره پراخې شوې او دوی وتوانېدل چې په خپله بهرنۍ تګلاره کې بریالی شي. او دا هم ویل چې دوی د خپلې بهرنۍ تګلارې له مخې وتوانېدل چې یو شمېر لوی پروژې په افغانستان کې پرانیزي چې دا د هیوادونو سره د اړیکو په مټ باندې مثلا شوي دي. مثلا د برېښنا یو شمېر بندونه مثلا که په افغانستان کې جوړ شول د سلما بند یادونه وکړه.
ستونزې مې په بهرني سیاست کې ځینې ستونزې مې لکه ګورو چې پاکستان سره ځینې ستونزې رامنځته شولې په دې اړه باندې څه معلومات ورنه کړل؟ تورخم د دروازې د پرانیستلو په اړه کوم زیری نه درلود؟
بالکل د پاکستان نوم یې خو په یادونه ونه کړه خاص چې د پاکستان په تړاو د خبره هغه وکړي. خو په اشاروي ډول یې ځینې اشارې لرلې چې ده وویلې چې موږ چې د سیمې څخه ډېر زیات متضرر یو او همدا یې ویلې چې د تروریزم ځالې له افغانستانه بهر دي. نو اشاره ښایي ګاونډیو هیوادونو ته وي.
مننه وصال صاحب. درنو اوریدونکو هم اوریدل چې ټاکل سوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د داعش ضد ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکې ته ولاړ سي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
اوس هم یو امنیتي موضوع د هلمند والی وای چې ژمی سرتیری ښه روزلي او تجهیز کړي دي او ډېر ژر به لوی پوځي عملیات په دغه ولایت کې پیل سي او له لاسه وتلې سیمې بیا بېرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. حیات الله حیات چې نن یو کانفرنس ته وینا کوله د نامنیو عامل درې ټکي یاد کړل: پرانیستې پولې، کوکنار او د نشې توکو قاچاق. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس تایی له هلمند څخه راکوي.
د هلمند والی وای د کوکنارو پراخه کروندې، د نشې توکو قاچاقبر او د پاکستان او ایران سره د هلمند په زرګونو کیلومتره پرانستې پوله د نامنیو لوی عامل دی. حیات الله حیات چې په یو سیمینار کې خبرې کولې ویل ژمی د نورو ځواکونو د بیا روزنې او تجهیز تر څنګ د سرحدي پولیسو پر روزنه تیر کړي چې د ایران او پاکستان سره د دې ولایت پراخه پرانستې پوله خوندي کړي. حیات الله حیات د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د ژر پیل کېدو خبر ورکړ چې په تیرې و کال کې د افغان ځواکونو څخه وسله والو ته پاتې شوي دي.
په هلمند کې د دښمن دپاره چې کوم عوایل یا د مخالفینو لاس ته راځي هغه یوازې هلمند د ټول افغانستان د عوایلو د دښمن سره مساوي ده. که هغه د کوکنارو د کښت نه دي، که هغه د مواد مخدر د قاچاقو نه دي، او که هغه د موږ د ملي شتمنیو معادن او قانونو نه دي، هغه پیسې چې دو لاسته راوړي هغه نه یوازې دا چې دښمن په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې خپل جنګي ماشین د هلمند په پیسو باندې چلي. د منګه لوی سرحد د دوه هیوادونو سره او هغه داسې سرحد یا د ډیورنډ خط چې په دغه تیرو پنځلسو کالو کې هغې ته توجه د امن کولو دپاره نه ده شوې.
ولی پر پخوانیو نظامی او ملکی مسلونو نیوکه وکړه. وی ویل د پاکستان سره پر ګډه پوله د سرحدي پولیسو دپاره تاسیسات نه دي جوړ سوي، د کوکنارو دپاره مناسب بدیل نه دی موندل سوی، او د حکومتدارۍ پر اساساتو څنګه چې ښایي کار نه دی سوی. والی د هغه خلکو څخه بخښنه وغوښتل چې میاشتې کېږي د نامنوی له امله د خپلو کورونو څخه لرې دي او بدې ورځې تېروي. ده وویل خلکو امنیت غوښتی خو موږ یې توان نه درلودی.
یوه بله لویه ستونزه د دې نامنیو دا ده چې متاسفانه هلمند ته چې څنګه لازم ده په نظامي برخه کې په تېرو کلو کې توجه نه ده شوې، او هغه هم د نظامي برخې د رغونې په اړوند باندې. د نظامي برخې په چوکاټ کې د صادقو او رښتینو بچیانو د ګمارنې په اړوند باندې، او د نظامي برخې په چوکاټ کې په حساب ورکونه باندې. که زه یو مثال درکړم، کله چې موږ مرکزي حکومت نه غواړو چې تاسې په هلمند کې د پولیسو سره مرسته وکړئ، موږ تجهیزات نه لرو، سلام نه لرو، مرمۍ نه لرو، په مرکز کې هغه اسناد چې په وزارت کې پراته دي موږ 3.5% اکمال یو. ولې دلته چې عمل ته راشي موږ چې خپلې څېړنې وکړې موږ 9.5% په پولیسو کې دلته اکمال یو. 9.5%
هلمند چارواکي په داسې حال کې د لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو په خاطر د عملیاتو ژمنې کوي چې لا له وړاندې په نادالي کې عملیات پیل سوي دي، او د ولسوالۍ تر مرکز پورې لار هم پرانیستې ده، او ګڼې سیمې د وسلوالو څخه نیول سوي دي. خو بې ځایه سوي کورنۍ د لویو عملیاتو د پیل انتظار باسي چې ویل کېږي بله میاشت به پیل کېږي. د هلمند شپږ ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي، او نورې د ګریشک او نادالي پرته په معاصره حالت کې دي چې د حکومتي مسؤلینو په خبره ژر به د وسلوالو له ولکې وایستل سي. مدلیاستی د ازادي راډیو هلمند.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په دې وروستیو کې د 50 میلیونو افغانیو په ارزښت 9.5 بابه ښوونځي ترمیم او بیا رغول سوي دي. دوی د کارونو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د شورا ځینې غړي وایي د کار کیفیت یې د قناعت وړ نه دی، او په دې بهیر کې ډېرې پیسې حیف او مایل سوي دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې څخه نور حال راکوي.
د کندوز ولایتي شورا په دې ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو د بیا رغونې کار څخه راضي نه دي. د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي په دې ولایت کې د یو شمېر ښوونځیو د بیا رغونې بهیر کار بې کیفیته بولي، او وایي ولایتي شورا باید له دې بهیر څخه نظارت کړی وای، خو د پوهنې ریاست پرته له دې چې دوی په جریان کې پرېږدي دغه ښوونځي پرانیستلي دي. د ولایتي شورا یو تن غړي صفي الله امیری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دو نیم ماه پیش ما شخصا خود ما بودم با یک وکیل عبدالبصیر قادری بود در این بخش معرف حیات بودم.
موږ مسئولیت لرو چې د پوهنې ریاست له کارونو څخه لیدنه وکړو، خو د پوهنې ریاست چارواکو پرته له دې چې موږ خبر کړي ښوونځي بیا رغولي او پرانیستي دي، او موږ د حضرت علي شیرخان او فاطمه الزهرا ښوونځیو څخه لیدنه وکړه، خو دغه ښوونځي په اساسي ډول نه دي رغول شوي او په کارونو کې ډېرې نیمګړتیاوې لیدل کېږي.
اگه براتان بگم که اجبار سازی صورت نگرفته یا هم شاید مبالغه نباشه.
ښاغلی امیری زیاتوي چې تر اوسه څو ورځې د دغو ښوونځیو له پرانیستلو څخه تیریږي، خو هغه ځایونه چې ترمیم شوي دي بیرته د تخریب په حال کې دي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا منشي زرګل عالمی هم وایي چې د ښوونځیو د بیا رغونې او ترمیم په نوم په دې ولایت کې ډېرې پیسې لګول شوي دي، خو ښوونځي په اساسي ډول نه دي رغول شوي.
او چیزی که تا فرگوشاهی با پیسې بسیار گزافی آمده بود در ورق
دغه ښوونځي د ژمنې سره سم د قرارداد کوونکي لخوا نه دي رغول شوي او ډېرې برخې د بیا ړنګېدو په حال کې دي. موږ په دې فکر کې وو چې دغه ښوونځي به په اساسي او معیاري ډول بیرته ورغول شي، خو بدبختانه دغه ښوونځي ډېر په ټیټ کیفیت ترمیم او بیا رغول شوي دي او ترمیم شوي ځایونه یې بیرته د ورانېدو په حال کې دي.
سه ما پخانه شده در حال غلطیدن هستند، پایینهایش هم همچنین بالاهایش هم همچنین.
بلخوا د کندز د پوهنې رئیس محمد رستم احمدی وایي چې قراردادي شرکت دوی ته د شپږ میاشت لپاره ضمانت ورکړی، همدارنګه یو مقدار روپۍ له دوی سره د تضمین په ډول پریښي دي او که چیرې د ښوونځیو د بیا رغونې کار د قینات وړ نه وي نو دوی دغه پیسې بیرته شرکت ته نه ورکوي.
در هر جایی که کار بود یا اشتباه می باشه ایتو نیستی خدا نخواست او را ما در کشم کسی خواب زده باشیم، ما انجینر
په هر ځای کې په کارونو کې ځینې ستونزې او نیمګړتیاوې وي. که د ښوونځیو په کارونو کې موږ نیمګړتیاوې وګورو هغه بیرته په قراردادي شرکت باندې رغوو، ځکه موږ روپۍ ورکړي دي او زه تاسو ته ډاډ درکوم که چیرې قراردادي شرکت د خپل کارونه په ښه توګه ترسره نه کړي نو موږ هغوی ته پیسې نه ورکوو. د کندز د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې د دې ولایت په کچه د 9 ښوونځیو ودانۍ چې د جګړو پر مهال زیانمنې شوې وې بیرته بیا رغول شوي او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشمو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او FM 100.5 صفه.
لا ډیره وخت راهیسې د پکتیا اوسیدونکي شکایت کوي چې د دغه ولایت مخابراتي شبکې غیر فعال دي. دا چې ستونزه یې څومره ده له پکتیا څخه د اوتپان په راپور کې اورو.
د پکتیا اوسیدونکي خبریالان، مدني فعالان او د پانتون استادان له مخابراتي شبکو شکایت کوي، وایي چې نه په ښه ډول په ټلیفونونو کې خبرې کولی شي او نه هم د دغو مخابراتي شبکو له لورې وړ انټرنیټي خدمات لري. د پکتیا اکثریت اوسیدونکي، مدني فعالان او د ازادو رسنیو خبریالان د مخابراتي شبکو له انټرنیټي خدماتو ناراضه دي. وایي په اطرافي سیمو کې خو بیخي له ستونزو سره مخ وي، خو په مرکز ګردیز کې هم دوی نشي کولی خپلو رسنیو ته له دغې لارې برابر کړي مواد واستوي.
شکر کامران یم، په پکتیا کې د پژواک خبریال. انټرنیټي ستونزې ډېرې زیاتې دي. داسې کېږي چې موږ خپل دفتر ته عکسونه لیږو د ریپورټ لپاره یا یو نیم وخت ویډیو اټچ کو، هیڅکله موږ نشو کولی آن یو ورډ فایل اټچ کو، نو ویډیو ډېره لرې خبره ده. ځینې وخت یو کس اټچ کول ډېر زیات وخت له موږ ناخلي. نو دا ستونزه ډېره دی مخابراتي شبکو ده. د پکتیا چې کوم ریاست د دوی د څار کمیټه نه لري، دوی ته بار بار د مونږ لخوانه د عامو خلکو لخوانه شکایتونه شوي دي، خو اجرات تروسه پورې څنګه چې لازم دي څنګه دي ترسره سي.
نوموړی دا هم وایي له مرکز ګردیز نه چې کله د ولسوالیو په لور د معلوماتو او موادو اخیستو لپاره ووځي او غواړي په هغه مهال خپل مواد ولیږي نه یې شي لیږلی، او په خبره په ټولو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې فعالې دي او د انټرنیټي خدماتو دعوه کوي. د پکتیا پریس کلب مشر او د افغانستان ټوډي خبریال اکمل مسعودزي بیا وویل چې دوی په مرکز ګردیز کې ډېر کله په دغه انټرنیټ ویډیو څه چې آن اکس او ټیکس هم په ډېرې سختۍ سره ټچ کوي.
په پکتیا ولایت کې د انټرنیټ خدمات په نشت حساب دي. موږ له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. په ښار کې حتی د ټلیفوني شبکې سم ډول کار نه کوي، نو انټرنیټ بیخي په صفر کې ضرب دی. موږ چې کله رپورټ یا کوم بل کار په انټرنیټ باندې کول هغه وخت نشو کولی چې په سم ډول سره موږ کومې رسنۍ ته کار کوو هغوی ته خپل ایمیلونه ولیږو.
یوازې خبریالان نه دي، مدني فعالان، اوسیدونکي او د پانتون استادان هم له دې وضعیت څخه شکایت کوي او په خبره له ستونزو سره مخ دي. د پکتیا پانتون استاد اسماعیل لاروی او د ګردیز یو تن اوسیدونکی او محصل.
پکتیا کې لا هم انټرنیټي خدمات خورا کمزوري دي او په دې برخه کې هیڅ تغیر نه دی راغلی. حتی لا دا حالت د خرابي لور ته تللی دی، خو مثبت تغیر پکې نه دی راغلی. دا وخت تحصیلي برخه کې پانتون په ساحه کې انټرنیټ ته زیات ضرورت ده، نو موږ ګڼو ستونزو سره مخامخ یو.
نم محمد ریاض پکتیا ولایت اوسیدن کے مرکز منگ خو شبکو دی مشکلات سر اخته یو سی انٹرنیٹ پا اطراف کار نکی مرکز کم دیسی کمزور کار کیا و اطراف خو ایس کار نکی بیخی نو امگ دا حیل دا شبکی لیک کوی کیا چرت منگ تا سی دانگی دی برابری کی سی انٹرنیٹ نمگ خی استفاده وکو
دا دوی دا ستونزو پار دا پکتیا دا مخابرات و رئیس حکمت اللہ منصف وویل چی دوی دا خلق و شکایتون پا پر لپس دول دا مخابراتی شبکو لمسولین و لوڑپڑ و چارواکو سر شریک کردی خدا چی ستونز بچه وقت آواری شی دوی پا حد سکی دی
منگا در لوڑ مقامات پوری دا خبر را سوری دا انشاءاللہ پا دیر نزدو وقتونو کی با یہ مثبت نتیجے کی طرف رسی گو مشکلات کا دی انٹرنیٹ دفاع رکھو مجھے خپل عمل مرکز سے مرگی دیو سو سو وارے غنڈے بسر کردی دی دی وائی سیدھا کا مسئلہ موجود دا راتلون کی با منگا دے تطبیقی کل پسر کی توجہ کو رسو دی پکتیا دی خلق دی ولسون مسئلہ حال سی
دا دا پا خبر دو یوازی پا ولسوالوی نه بلکی پا مرکز گردیز کی هم یو شمیر ستونزې لري چې د سلام عریبا افغان بیسیم اتصالات او روشن شبکې له مسولینو او استازو سره شریکی کړي دي او دا دوی په خبره جدي غوښتنه ترې کړې چې د خلکو د مشکلاتو په پام کې نیولو سره باید خدمات وړاندې کړي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دا چې کابل چاپ ورځپاڼو په کومو موضوعاتو باندې لیکنې او تبصرې کړې دي اجمل تورمان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې له روسیې سره د افغانستان د اړیکو د څرنګوالي او په بېلابېلو برخو کې له افغانانو سره د هغه هیواد د مرستو او همکاریو د ژمنو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په تړاو په خپل یو مطلب کې لیکلي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد یې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په بهیر سربیره د افغان پولیسو هر اړخیز ملاتړ او روزنې ته چمتو دی. په مطلب کې وړاندې راغلي چې ولسمشر پوتین دغه څرګندونې د افغانستان په ګډون د اتلسو هیوادونو د سفیرانو د باور لیکونو د منلو پر مهال کړي دي. په مطلب کې د ښاغلي پوتین په حواله دا هم راغلي چې روسیه به له ټولو هغو پروسو ملاتړ وکړي چې له مخې یې په افغانستان کې سوله راتلای شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا هم دا خبره په یو ډول د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له خولې را انتقال کړې ده. هیواد په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي روسیه چمتو ده د افغان امنیتی ځواکونو د ظرفیتونو له لوړولو سره مرسته وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې لاوروف دا خبره د تیرې جمعې په ورځ په مسکو کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې کړې ده. په مطلب کې د خبر پاڼې په حواله دا هم راغلي چې لاوروف د غشان ښاغلي اتمر ته ویلي چې نوموړی هیواد غواړي له افغانستان سره په اقتصادي، سوداګریزو او بشري برخو کې مرسته وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي، افغان چارواکي وایي چې روسیې ته د ملي امنیت د سلاکار د سفر په ترڅ کې له طالبانو سره د نوموړي هیواد د اړیکو په تړاو اندېښنې لري او په یاده برخه کې وضاحت رامنځته شوی دی. په مطلب کې راغلي چې امنیت شورا ویلي روسیې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په خاطر له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې او خپله وسله پر ځمکه کېږدي.
د راپورونو له مخې شمالي کوریا د یک شنبې په ورځ د توغندیو د توغولو یوه نوې دستګاه چې د دې هیواد واکمن هغه یوه ستره بریا یاده کړې په بریالیتوب سره وازمایله. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي د هیواد د توغندي یو نوی قوي ماشین چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د توغندیو یو نوی زیږیدلی صنعت بللی او هغه استعلی وازمایه. پیونگیانگ د یکشنبې په ورځ دغه اعلان په داسې حال کې وکړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په پیکینګ کې له چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کولې. له دغې ازموینې مخکې ټیلرسن خبرداری ورکړی و چې په سیمه کې کړکیچ خطرناکې اندازې ته رسېدلی دی. هغه د شنبې په ورځ له پیکینګ څخه د کتنې په ترڅ کې وویل چې واشنګټن به له چین سره ګډ کار وکړي چې په سیمه کې د جګړې مخه ونیسي. ټیلرسن له خپل چینایي سیال سره د شنبې په ورځ په پیکینګ کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل،
موږ
دغه راز نظریات په خپلو کې تبادله کړل او زه فکر کوم چې په دې اړه زموږ نظر او احساس یو دی چې په اوس وخت کې په دې ټاپو وزمه کې کړکیچ ډېر لوړ شوی او هر څه تر خطرناکې کچې رسېدلی دی. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وویل د دې هیواد مشر په خپله د توغندي د نوي ماشین آزموینه څارله. کیم ټینګار وکړ چې ټوله نړۍ به ډېر ژر د دې شاهده وي چې دغه د پام وړ نننۍ آزموینه لوی بریالیتوب له ځان سره لري. کارپوهانو ویلي چې د کیم له څرګندونو ښکاري چې دغه آزموینه به د لرې واټن ویشتونکو توغندیو یو نوی ماشین وي. شمالي کوریا له دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړه لیکونو د سرغړونې په ترڅ کې په وروستیو میاشتو کې د لرې واټن ویشتونکو توغندیو څو او تیر کال هم دوه اټومي آزموینه ترسره کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې ختیځې آسیا ته د سفر په ترڅ کې له پیکینګ مخکې له ټوکیو او سول څخه کتنې ترسره کړې وې، د دې هیوادونو له چارواکو سره پر خبرو یې هغو اندېښنو سوری غوړولی و چې د شمالي کوریا او د دې هیواد لخوا د اټومي او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پروګرامونو په تړاو ګواښونو پر سر راپورته شوي دي. ټیلرسن یوه ورځ مخکې ویلي و چې که د پیونګ یانګ لخوا خطر زیات شي، پوځي اقدام د یوه انتخاب په توګه د میز پر سر دی. چین چې په سیمه کې د شمالي کوریا نږدې متحد دی، زړه نازړه یې په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لګول شوي بندیزونه تایید کړي، خو په کراتو کراتو یې لښکېلو خواوو غوښتنه کړې چې له زغمه کار واخلي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ټویټر له لارې ویلي چې شمالي کوریا ډېر بد چلند کوي. جنوبي کوریا او شمالي کوریا په سیمه کې له اټومي وسلو د یوې خلاصې ټاپو وزمې اعلامې لاسلیک کړي، خو پیونګ یانګ له هغې راوروسته دغه اعلامې له پامه غورځولي او وایي چې دا هیواد د امریکا د یرغل له ګواښ سره مخامخ دی. متحدو ایالاتونو د شمالي کوریا د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره 28500 سرتیري په جنوبي کوریا او 50000 هم په جاپان کې ځای په ځای کړي دي.
دا محل په افغانستان کې د مسپخیم 2:30 بجې شوې. محمد حدیث پر دې سټډیو ته راغلی ده، د دې محل لاند کورنی سیمیز او بهرنی خبرونه وړاندې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د داعش پر ضد ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته سفر کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمي اروایي حکومت باید ژر تر ژره د سولې د عالي شورا د مشرۍ لپاره مناسب کس وټاکي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي هند هڅه کوي چې د سوداګرۍ زوړی کو د پراختیا لپاره هوایی لارې فعال کړي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د راکټ یو پرمختللی او غښتلی انجن وازمایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په پیکینګ کې ویل واشنگتن به له چین سره په ګډه په سیمه کې د شخړې د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. او ترکیه وی امکان لري دغه هیواد وزیران په جرمنی کې د ټول پختنې په درشل کې بل لاریون پلان کړي. اوس هم اقتصادي خبرونه.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان سوداګری او صنایع خونه وایي چې جرمنی غواړي په افغانستان کې یو سوداګریز مرکز جوړ کړي. د دغه خونی ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل جرمنی هیواد په اقتصادي چارو کې د هیواد د خصوصي سکتور سره د مرستې چمتواله هم خوډل ده. خغله پسرلی وایي په دی اړه له یاد هیواد سره تړونونه لاسلیک کړي چې ډیر ژر به عملی بڼه خپل کړي. د خغله پسرلی په خبره جرمنی له افغان سوداګرو او خصوصي سکتور سره د خپل مرستو هدف د افغانستان اقتصادي پیاوړتیا یاده کړي ده. د افغانستان د متشبثینو عالی بورد وایي چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې له 50000 څخه زیات په سوداګریزو توکو بار لوی کانټینرونه په سپین بولدک، تورخم او کراچۍ بندر کې ایسار پاتې دي. د دغه بورد مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پر ځای د افغان سوداګرۍ لپاره نورې بدیلې لارې هم موندلې، خو غواړي بند سوداګریز توکي که خلاص نشي نو لوی اقتصادي زیان به رامنځته شي. ښاغلي حاجی اغا زیاته کړه په لارو کې د ایسارو سوداګریزو توکو له امله چې د لمنځه تللو په حال کې دي د ټیټي کچې سوداګري به لمنځه لاړه شي. د نوموړي په خبره د هرې ورځې په تیرېدو سره د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ ته تر 4000 امریکایي ډالره زیان اوړي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه 9.5 کیلو بوجي پاکستاني وړي 1250 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجي قزاقي وړي 1245 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجي بوره 2230 افغانۍ، یوه درې نیمه بوجي وریجې 1400 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1200 افغانۍ. په کابل کې نن هم یو لیټر پېټرول تیل 1540 او یو لیټر ډیزل تیل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنه وایي چې نن افغانۍ د ځینو بهرنۍ وسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ شل پوله، یو یورو 22 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسی پوند دریا ته افغانیا ته پولا یو سعودي ریال اتل صاحب خانه 15 پولا زریدانی تو من اتل صاحب خانه شل پولا او زر پاکستانی کلداري شپک سو درې دیر صاحب خانه لملتیا مو مننه.
اوس هم روغتیا د ژوند شتمنی اونیز پروګرام چې ناجی صاحبی په قربتوب متخصص ډاکټر د ستونی ناروغیو او حساسیت په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه او ستاسو د روغ صحت په هیله ز نجیه صفایم او ستاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. په پروګرام کې سره د کابل د اندرا ګاندی روغتون د غوږ او ستوني متخصص ډاکټر صاحب سید امین نوري را سره ملمه دی. ډاکټر صاحب په خیر اغلی خبرونه ته ډیر زیات مننه. ډیر زیاته مننه دوستانو د همدغه خبرونه تر پای سره ملتیا وکړی. په خبرونه کې نن د حساسیتونو یا الرژي په اړه خبرې کوو او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د حساسیتونو په اړه مې یو لنډ راپور چمتو کړی، دغه راپور اورو بیا راګرځو خبرونه ته. ډیری خلک د ژمي په تیریدو او د پسرلي په راتلو د هوا غوړېدو ته خوشاله وي، خو د پسرلي د هوا له تودوخې سره ملګري حساسیتونه او الرژي د ډیرو لپاره ځورونکي دي. د هوا په تودېدو په ځینو ونو، بوټو او وښو کې داسې ګردونه او وړې ذرې تولیدېږي چې په سلګونو کیلومترو پورې په هوا کې د خپرېدو وړتیا لري. کچیرې تاسو له موسمي حساسیت سره مخ یئ، نو علت یې دا دی چې تاسو په هر ساه اخیستو کې د لونو، بوټو او غوړېدلو ګلانو راپیدا شوي ګردونه تنفس کوئ. هغه مهال چې د وجود دفاعي سیستم د یوې بې ضرره بهرني څه په وړاندې دفاع پیل کړي، د حساسیت یا الرژۍ نښې او علامې څرګندېږي. د یو شمیر روغتي متخصصینو په وینا د غبرګون کله هم زورونکې او کله ناکله د ژوند ګواښونکې وي. ډاکټر پرویز اقبال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
الرژي خپله د بدن عکس العمل دی د یو اجنبي جسم په مقابل کې، او دا یو سیستمیک ناروغي ده. یعنی د بدن عکس العمل یو اجنبي جسم په مقابل کې راپاریږي او بالاخره وجود هم په جلد کې حساسیت ښکاره کولی شي، هم په هضمي سیستم کې د بلګې په ډول باندې حساسیت راښکاره کولی شي، او هم په اوسني وختونو کې چون پسرلی دی، په دغه وختونو کې د دې الرژي او حساسیتونو پیښې ډېرې زیاتې لیدل کېږي.
خو د دغو حساسیتونو مهمې نښې نښانې څه دي؟ بیا هم له ښاغلي اقبال څخه اورو.
ځینې خلک د ګلونه راشنه شي، بوټي راشنه شي او غوټۍ وکړي، د دې د بوی سره د انسان بدن حساسیت لري او د دې په مقابل کې یو پرنجه ښکاره کوي. حتی وای چې زما پوزي بندیږي، حتی ځینې خلک وای چې ستونه مې خارښت کوي، جلدی خارښتونه راته پیدا کیږي. په ځینې کې ځینې خلک ورسره حتی شدید عکس العمل ښیي، وای نفس کوتاهي یا نفس قیدي یا ساه بندیږي.
د دوی په وینا په دې موسم کې همدارنګه له وښو څخه پورته کیدونکي یو ډول ګرجن مواد هم چې هوا کې خپریږي د ډیرو خلکو د حساسیت سبب کیږي. د روغتي متخصصینو په وینا ونې ځکه د الرژي او حساسیت سبب کیږي ځکه چې په پسرلي کې یو ډول دوړه او ګرد تولیدوي چې وچې او روښانه وړې ذرې دي چې لږ تر لږه یو لس ډوله ونې داسې شته چې د حساسیت لرونکي ذرې په هوا کې خپروي. د پسرلنی حساسیت د راکمولو لارې چارې څه دي؟ ډاکټر پرویز اقبال د دغو حساسیتونو د مخنیوي لارو چارو په اړه وویل،
پسرلی دی بهترین رای حل. هر مسلمان او هر افغان دا باندې دا وطن حق لري چې باید یو نیالګی وکړي. ګرد غبار او دوړې به کمې شي. د محیط شاوخوا ته پاکوالی ډېر زیات اړین او مهم دی. همیشه باید کوشش وشي چې په خپل کور کې باید مخکې د دې نه چې موږ تاسو جارو وو باید او پاشي وکړو، کوڅې باید او پاشي شي، باید بې کیفیته تیل راوارد نه شي تر څو پورې د موټرو ماشینونه چک شي منظم. هغه کسان چې اکثره د بوټو سره د ګلاب سره حساسیت ښایي کوشش دې دا وکړي چې په هغه وختونو کې په هغه ساحو کې تیریږي باید یو ماسک واچوي، باید ځان وساتي. هغه کسان چې د سګرټ لوګي سره حساسیت لري، د سګرټانو څخه هم خواهش داده چې باید بل اخره شخصي عمل یې باید په کونج کې سګرټ وڅکي او نور مسلمانانو ته اذیت ورنه کړي.
روغتي متخصصين وایي په څرلني حساسیتونه عموما د مارچ د میاشتې له نیمایي وروسته په ګڼو هیوادونو کې پیلیږي او میلیونونه انسانان متاثره کوي. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورې په خبرونه کې د کابل د اندرا ګاندي روغتون د غوږ او ستوني متخصص ډاکټر سید امین نوري سره ملمه دی او د حساسیتونو په اړه به موږ ته معلومات راکړي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د ازادي راډیو د استودیو ټلیفون شمیرې دی 0992153 بل شمیره ده 0992253. ډاکټر سید نوري، د موسمي حساسیت مهم عوامل سودی ستاسو په نظر؟
تشکر. مننه. لکه څنګه چې تاسو په راپورتاج کې مو اوریدل، علتونه مختلف دي. کیدای شي ګرد، خاوره، دوړه، پولن یا یو نوع خاص ګرد د ونو، د ګلانو بویونه دي. بویونه کیدای شي د ګل بوی وي یا فاضله مواد د حیواناتو چې هغه هم بوی هم کولی شي، او ګرد، خاوره او هغه یو دوړه هم کولی شي چې د حساسیت سبب شي. بر علاوه د هغو څخه بویونو کې شامل چې دي هغه عطرونه دي چې مختلف نوع عطرونه هم کولی شي چې دغسې مشکلات ایجاد کن. او د دې نه علاوه دغه د دودونه چې دي، دودونه کیدای شي د سګرېټ وي یا د نور هغه شیان چې دود تولیدي وي، لکه د موټرو دود شوله، یا کیمیاوي مواد هم کولی شي چې بعضې وخت په خارج چپ فابریکو که کار که بعض خاص کیمیاوی مواد هم کولی شي چې د حساسیت سبب شي. هغه شخص ته د موسمی یا سال تمام حساسیت پیدا کوي. دا حساسیت کیدای شي چې په پوزه پورې منحصر وي، او یا کولی شي چې په نورو قسمتو د اعضاو کې لکه ستونه، غوږونه او حتی سینه یا نفس تنگی هم شخص ته ایجاد کوي.
بله ډاکټر صاحب نوري، د سلنی حساسیت ستاسو په نظر هغه مهم نښې څه دي؟ مهم نښې چې خلکو ته هم څرګند شي چې څه ډول انسان په حساسیت باندې اخته کیږي.
اول مخکې دونه چې موږ تاسو په مشخص په سلنی حساسیت باندې وغږیږو، بهتره ده چې د خپلو وطندارانو د خلکو د معلوماتو لپاره وویل شي چې حساسیت دوه رقمه دی، خصوصا د پوزې حساسیت. یو موسمي دی، بل سال تمام. موسمی هغه حساسیت چې هغه په مشخص موسم کې لیدل کی، چې زیاتره په پسرلی کې چون ګلان او دغه ونې په دوه وخت کې خپل هغه بوی او هغه ګرد او شای پیدا کین، په دوه موسم کې زیات لیدل کی. بر علاوه دغه څه په منی کې هم کېدای شي چې د موسمی حساسیت ولیدل شي. او یو دی چې سال تمام یا په ټول کال کې دغه شخص دغه مشکلات څخه چې لکه پوز بندشت یا د پوز د اوبو به داد بندشت پوز دی، بعض خلکو کې کېدای شي لکه مو چې که مو چې دا حساسیت کېدای شي تنه منحصر په پوزه پورې نه وي، کېدای شي مریض ته استونی خارښ هم پیدا شي، کېدای شي غوږو کې خارښ ورته پیدا شي، کېدای شي د سترګو خارښ او سترګو نه دی او بو به دنا یا وښه کېدل هم سره ملګری وي. بر علاوه د غو څخه کېدای شي حتی په بعضو حالات کې مریض ته نفس قیدی پیدا شي، چې په غو صورت کې کېدای شي مریض یعنی برونکل استما هم ولري. نو نظر مصابیت ته چې کوم ځای مصاب کړی دی، اراز علایم مختلف دی. خب په عمومي ډول کومه چې په شخص دغه مواد سچده حساسیت لري، چې دا موږ چې کېدای شي
نوري په خن سره یو اوریدونکو ډیر زیات منتظر پات شو د پښتنه په وخت لو بیا به مهم نه خو نه خنو ته باور ګرځي. هرات نه خان محمد په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم، مرحبا، جوړ بخیر.
ډیر زیات مننه، مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلامت خو زما د ډاکټر سره یو پوښتنه ده چې دا غزما پازه چې ده د همیش لپاره کې جمعې ګرمي هغه ډیره وچه کیږي، وچه وچه کیږي، او دا وبه دا سکلګي چې سخت سي دا چې سپیږه مشتي بیا په ډیر تکلیف باندې را بلیږي، او چې کړه دا خو هر وخت او داس کوم هر وخت به ویني کوي، هر وخت هر او داس سره ویني کوي، نور وختنم وبه وچه کیږي نو بس ور سره په تکلیف. او ډیر ډاکټران ته ودی راځي، متخصص ځان ته وایي، هغه ډاکټر د سلام
گران اورورا او پکې اوسو معلومات کوم ته نورم را کچې چې موږ وکړولای شو چې تا تشخیص ته نورم دل نږدې شو. نو آیا دغه دغه پوز وچوالی بنده شو وینه بایدنه نه بغیر سرخوګای مرسشته دی کنه؟
نو چې چې کله چې پازه مې وچې سي اول ته هغه اوبه یې پکښې وچې سي نو بیا مې طاقت نه کېږي چې لاس ورم نو بیا دغسې خارش کوي دغسې څه خارش
نه بندش بندش ورسه ملګری دی سجدې ته چې کوزه یې آیا مخ په کاسه کې خوسانې پوز شاوخوا کې دروندوالی احساسوي که نه احساسوي بلغم د ستونه ترڅي یعنی ستونه صافوي که نه یعنی بعض وخت خلک اخطوف ورته وي یعنی ستونه صاف کا ټوخی یو خو ټوخی دی یو ستونه صافول ستونه صافول چې دغه ټوخی په شکل نه وي بلغم ستونه یاد دوه تالو شو تر کش کوي بعض وخت تا احساس داس کې چې ورواله په ستونه کې مې شي نه ختی دي چون هغه افرازات ټینګ وي نو په دوه خاطر داس احساس پیدا کوي دغه مشکلات هم سمندګری دي کنه
ستونی بندش لرم او د شپې د خوانه کله چې بدیغم به چې پلس کما او خلا او خلاصه کما که خلا بند کما بیا می سا بندې د فزنه هوا دومره نه وځي او د شپې په خلاص کما او خلا می خلاصې خلا بندو م نه سم او دغه بلغم او هغه ستونی صفول لرم هغه کوي کما خو دومره بلغم نه خو ضرورت ورته څه چې کله وځم یا ستونی سم
وخت نه وخت ستونی نه خوشې ته به خونه ته کې تو خای څخل دی ورسه
یا تو خیلی نسته تو خیلی نسته ستونه میم درد نکینه
سرخوگه هم زیاد نده ورسن؟
نه سرخوگه هم نده یه اغاز می جاخت که اینو نپویزم ده چه پا خواه اغاز می دیر کشاره که جاخت که شده هم ده دیر سرده
شده بلکل بلکل دیر که توکی تا دیر اشاره و کدام دیمو سره پا تشخیص که کمک که ده مشکلات چه تاوه نو تا غوگونی سایزه انشاله زه تقریبی اگه تا مشکلات پا مطابق یو چه تشخیص تا چه موگو ذهنان رسته دلیو اگه بم تا تاویه و پلار چه رو بانده یا تداوی بانده بیم سوقه یو انشاله
بله تاسو خبرونه سره اوسه ډاکټر صاحب معلومات درک
دیګران ورور مشکل زیاتره پاتې کېدل د سینوزیت ده خو دغه مشکلات چې تاسو وې د تنه په سینوزیت کې یا د دماغو چرک یا خلک بعض خلک ورته نزلم وی تنه په دوه کې نه لیدل کی یعنی کده چې نور مرزونه هم دغه اراز عالم چې تاسو وې منستر راوړي نو په هر ترتیب ته کولای شي چې خصوصا یو وخت دماغو د واخستل شي خصوصا هغه د مغزای د متخصص ګوشګل سره ډاکټر سره په مشوره یو دماغو عکس د اول واخستل شي چې ولیدل شي چې آیا تا دماغونه چرک لري کنه یا سینوزایت لري کنه خصوصا مغزل لري سینوزایت زیاتران عامل دغه مشکلات چتاوه د یو عامل دی نو که چیرې ما دماغونه د چرک ولري د دماغو د چرک تداوی مختلفه ده کده شي معمولا په تداوی او په دوا باندې جواب وي حتی په بعضو اوقات کې خصوصا وخه اسانه درملنه ست ته خایم کیدو ست مشکلات رفش ول نو خیر که ډاکټر تام لون نه ان شاء الله دغه یو اسانه او کم مصرف درملنه نه زده خایم چې هغه عبارت د دې څخه چې ته یو ګل شرګر مې وبخله او داسې د دوه نخوته درې نخوته قدر ته مالګه کې اچوم او دغه حلقوه د مالګه کې او پس دغه گیز بګه د عقل او کتو درې وخت یو کې خو بيخي خاده او د دون علاوه کده ول شي د دو په ځای تصویرو نمکی یا چاغم دغه شی تقریبا جوړی خلک په حساب سپاکتر به وي ولک به بهتره وي نو په دوه باندې پوزې ورځ دوه وخت درې وخت ومینځم انه دا غوبه یاد بمبی په واسطه سرنج په واسطه یاد په برغوی کې ونسی وای او پوزه باندې کاش کو پاس دغه پوزه پاکه کې سغه کې یعنی او ان شاء الله چې دوسه به مشکل رفع شي بر علاوه دغه څخه پوزه غړوه او که چیرې مشکلات رفع نشول نو بیا ما درته وی چې بهتره ده کې چې عکس وخصر شي او که په دوا کې دل په دوا باندې تداوی وشي او که په دوا نه کې بعض وخت منزل کې بر علاوه دغه څخه بعض وخت په پوزه کې یو تعداد مساعد کنده فاکتورونه د چرک د دماغ پاره موجود وي چې هغه عبارت د انحراف د پوز یا نزل سپټ ډیویشن یا ډی ان اس ورته ویل کی دوه مرسته چې کچېره پوز پرده دي کګا وی نو باید هغه یو فزیکی بندش دی نو هغه بندش باید رفع شي او دغه چرک دماغ له کڅنګ تا چې چوکا بعض وخت غوګو کې مشکل پیدا کوي په دو خاطر چې هر غوګ نه یو پایپ سکو شوای دي ستونی ته دا پایپ مسولیت دی لري چې دغه هوا متوسط غوګ ته ورسی او د دې د ایریشن یا د تهویه مسولیت لري خو کله چې دغه شخص په مساپ چرک د دماغ شین او دغه افرازات رسیستونی ته او دغه پایپ چې دلته په نازو فرانسیا بلوم انفی که خلاص شوی دی نو دغه پایپ التهابی کی کله چې د التهابی شو الته پرسوب منځ کې رسی کله چې پرسوب په استاشن ټیوب یا نفری استاخی که پیدا شو نو دغه د التهاب سبب کی او د دې د التهاب د وجه نه په متوسط کوي کوم التهاب منځ رسی کده چې شخص سرخوګه د غوږ دردم پیدا شي کداشي دروندواله هم پیدا شي کداشي شخص ته برنګاست غوغم ورته پیدا شي نو په دې خاطر نو ته باید متخصص ګوشګل تمال تنن چیرته لار شي او هغه نظر
مشکل ته تشخیص وکاو تداوی درته وکاو.
ډیر زیاته مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورې خبرونه ځنګړې شوې. الرژي یا حساسیتونو ته تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د خبرونه د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې هم خبريږي او د ازادي راډیو د فیسبوک باندې پته ده facebook.com/azadiradio. هلته هم کولای شئ چې تاسو خپل پوښتنې مطرح کړئ او همدارنګه کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او مستقیما له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنې وکړئ. بل اوریدون کی تورزو عبید الله خان لوګر نه مهرباني وکړي.
هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري.
مې بخښم خور عزیز مون نه خوم بفرسي ډاکټر صاحب ز مشکل کې دوستم. هلو مشن صدا
ورته مهرباني سوال ته مطرح کړئ.
ما ډاکټر صاحب تقریبا تکلیف بندش بینی یا چیز داشتم تقریبا 6-7 سال یا 10 سال میشه. یک دو دفعه عملیات بینی هم کردم در پشاور، باز هیچ فایده برام نکرد. قبل از عملیات و بعد از عملیات برای من حالتش هیچ فرق نکرد. بعد از دوای آنتی بیوتیک برای من هر دکتر میداد هیچ حالتم فرق نمیکرد. من خودم حافظ هستم. تلاوت که میکنم من حنجره و سیستم تنفسیم خیلی در حالت تلاوت به تخ زدن و به این چیزا برای مجبور میکنه که هر لحظه باید من سینه رو صاف کنم و تخ تخ کنم. زیادتر وقتا بینیم بند میباشه، یک لحظه یک طرف بند میباشه، دیگه لحظه دیگه طرف بند میشه. هیچ مشکلم خوب نشه با دکتر رفتن و با دوای انتیبیوتیک استفاده کردن، هیچ مشکلم خوب نشه.
دوست عزیز عبید الله جان، میبخشی بر علاوه بندش بینیم دیگه مشکلات بالخصوص سردردی، آیا افرازات به گلونت میایه نمیایه؟
بله بله دکتر، بعض موقع که من شب خواب نباشم اگه بینیم پیش از کمی شد مثل قبل که شما گفتیم با چیز سیروم نمکی یا نمک کم میگرفتیم دماغم پاک میکردم، باز خواب میکردم کم بهتر میبودم، صبح سرم درد نمیکرد. در حالتی که بینیم بند میبود صبح تنگی بلکل اصلا من خواب نکردم دیگه. خصوصا در حالتی که من تلاوت میکردم، تلاوت اصلا مرا اذیت میکنه، تلاوت نمیتونم و همی بندش بینیم باعث میشه که من باید تخ تخ کنم، سینم صاف کنم. از سینم عکساش گرفتم، از بینیم هم عکساش گرفتم. دکتر میگه مشکل نداره، دوای انتی بیوتیک چیز برام میده، او تا حد برام فایده میکنه. اما مکمل من سابق یک وقت در وقتی چیزی که حفظ میکردم روز 15 سپاره 10 سپاره تلاوت میکردم، ولی یک سپاره هم تلاوت نمیکنم.
خب میبخشی دوست عزیز، بر علاوه از این بندش بینی یک سردردی داری نداری؟ علاوتن او بینیت میایه نمیایه؟ اگه میایه آز شفاف است، رنگش شیر است، زرد است، سیاه است؟ و دکترایی که برت مثلا عملیات ها کرده بود چی مشکل داشتی؟ پردیت کج بود؟ استخوان های اضافی به حساب موجود بود؟ گوشت اضافی موجود بود؟ چی مشکل بود که عملیات کردین؟
دکتر گفت گوشت اضافی صوت اون دو من که عملیات نکردم در وقت اصلا گوش اضافگی داره، باز عملیات کردم اما هیچ فایده برام نکرد. دوای انتیبیوتیک میخوردم و بالاخره گزاره خودم میکردم. من خاطر مزنگم دکتر صدی بارا خط مشوره کنم. و دیگه سردردی به محالت برم پیش میشه که دماغم بند باشه، سرم گرام میباشه.
اتسا خو نمیزنی او بینی خو نمیه؟
او بینی میاد بعض موقع سفید میباشه، بعض موقع دیوارای بینی که چسبیدگی نباشه که هرچی فشار میدم، بعضی وقتا که غذا میخورم چای میخورم باز او افرازات التهاب نرم میشه، باز به صورت که فسش میکنم دماغم آزاد میشه و این مشکل دارم.
بدبویی خو نداری کس یا خودت احساس کنی یا دیگه مردم و افراد نزدیک که میشی نمیگه که والا بینید بوی میته یا تعفن احساس کنه؟
بوی نمیده، فقط هم زیاد خطوف اصلا هم دکتر رو بخیر یه خجالت میده. مهر لحظه خیر از خطوف کن
مریضی خواه هست مریضی میباشه دیگه، آدم باید چی نشه در این مشکلات میباشه.
از زیاد هم از افرازات و التهاب اصلا دیگه بلکل بطن شدیم.
خیر است انشاءالله، خدا مهربان است که انشاءالله کوشش میکنیم که یک رای البرت بسنجیم. به غیر از این که مثلا تلاوت میکنی دیگه وظیفه چی هست؟
وظیفه در دکان کاروبار تجارت داریم تو
مشکل
تو خیر است، حساسیت تو زیاد ارتباط نداره. دوست عزیزم خودت انشاءالله به رادیو گوش کو، انشاءالله ما بر تداوی و چی که مناسب است مشوره میتیم بر چیست.
خب مهربانی بکنید دکتر
سپاس. عبیدالله جان، بندش بینی قسمی که قبل آنها مگه تعقیب کرده باشی برنامه را، ما علتایش هم گفتیم که علتای متعدد دارن. در صورتی که چرک دماغ داشته باشیم و زیاد همینطور معلوم میشه که خودت چرک دماغ داری یا مو نزله و زکام یا سینوزایتیس داری، بهتر است که خودت هم یک عکس بینید گرفته شوه یا عکس دماغت گرفته شوه که معلوم شوه که چرک دماغ داری یا نداری. اول همین گپ یا تایید شوه یا رد شوه. اگر تایید شد خو چون حتما تداویم زیاد کردی دیگه بهترش است که ششته شوه، و اگر فاکتورهای مساعد کننده مثلا پرده بینید کج باشه باید او پرده بینید راست شوه و عملیات کار داره و عملیاتشون به نام سیمار یا سابمکوزال ریزکشن گفته میشه، او عملیات به کار است. و اگر یک تعداد گوشتای طبیعی بینی موجود است که به نام نظر توربینات گفته میشه است، معمولا سه دانه می باشه، بعضی وقت میشه که تا چهارم شما موجود باشه، و او پوشیده به می گوشتا، یعنی گوشتایی است که در تحتش عظم قرار داره و از این عظم توسط یک گوش پوشیده شده، بعضی وقت می گوشتا کلان میشه. در صورتی کلان شده باشه یا تداوی خود داره که یعنی یا سوختانده شوه یا عاملش پیدا شوه، اگر ریزش های متعدد و مکرر و مزمن سببش باشه می ریزش ها که تداوی شوه، خود به خود و گوشتام خود خرد میکنه. و اگر پرده کج باشه به علت کجی از این که یک طرف بینی بسیار فراخ می باشه، او گوشت خود کلان میکنه و مکجیم که ورداشته شوه او خود خرد میکنه. بنابراین از این یک تداوی جراحی دیگه از این است که یک سوختانده میشه یا لینیر کوتورایزیشن برش گفته میشه، پروسیجر جراحی است. و یا در صورتی که به این تداوی مشکل مریض رفع نشد، در اون صورت میشه که توربینکتومی یا یک قسمت از این توربینات یا می گوشتی که مردم میگه او ورداشته شوه، که یا میشه به شکل قسمی یا پارشل توربینکتومی شوه و یا به خشم توتال شوه، که معمولا باید توتال توربینکتومی نشوه به خاطر از اینکه وقتی که بینی فراخ شد در این صورت بینی به حساب مساعد به ارچق گرفتن میشه. وقتی بینی ارچق گرفت باز همون مشکلات که خودت یاد کردی که وقتی که ارچق روز کنی سبب خون بینی میشه، بندش هم پیدا میکنه، بعد بوی و تعفن هم پیدا میکنه. دیگه بهتر است با مشوره متخصص گوشگلو در موسایی که نزدیکت است امی مشکل تا تشخیص شد و مطابق تشخیصش باز تداوی شد انشاءالله.
بله ډیر زیاته مننه عبدالستار خونزاده پلیکه که دی بلا مرغاب نه میربانی و که خونزاده ستار.
سلام علیکم، خوب این وقت سلامون کنسا و محترم دکتر صاحب که برند نکام و دستار خونزاده هم در بلا مرغاب سخبت
مرغاب.
ما سوال در دکتر صاحب تقدر ده که سوخ زده غستون پر در دختوی که تبابت و نکی آیا ودت نور سه مریضی زده غستخ پیدا کیوی پا بدن که او که سوخ پر در مده دختی دکم غزاگان سخدی فرید و که دکم غزاگان سخدی استفاده رو که در سوال تک جواب ده که دیر بایی میره بانی
گران او رو او بخا عبدالستار خان ته ستونی درد خو ډیر مختلف علتو نلری او ډیر حالات ته موږ خلک ستونی درد وی، یعنی ستونه مشتمل دی یو تعداد خاص ارګانو دی چې هر ارګان کوم اعصاب شي د موږ التهاب ورته ویل کیږي د موږ قسمت او نظر د غو التهاب ته تداوی هم فرق او درملنه هم فرق او اختلاطات یا اته خبره مشکلات چی جدی به هم فرق. نو که ستونی درد نه مطلب دی غوی د تانسل التهاب هغه رښتیم بعضی اعراض اغه لري علائم هم لري او بعض اختلاطات هم ندي او که ستونی درد نه صرف یو خارښ ستونی وی وادي چې تبا نور چاون وسملګر نه بیا په کوم صورت کې دومره خاص مشکل نه لري تا مطلب چي دي لاين کې
بلې لاين کې دی خو
څه بلو زه بلې نه دا چې ډاکټر ته چې د یو څوک د ستونی درد لري معنا اساسات لري دا شي څه دا کال دوه لس نه چې دا اساسات دوه څه پیدا کیږي دا شي چې تبابات لري دا بیا شي کیږي
که مطلب د اساسات و ان شاء الله اساسات مونږ جنجال نه لري زه به ان شاء الله د تاسو په درک
مننه کوم له دوی خبرونه سره وڅی اتمن دا پښتنه به جواب شي تاسو مې ربانی وکړی ورسره
حفظ ستارخانه استونی درد په کم واقعاتو کې یعنی دومره زیات شایع نه دی لکه د پوز اساسیت چې څومره شایع دی او عمره د استونی حساسیت دومره شایع نه دی. خو بعضی وخت کې دا شی دی پوز د اساسیت یا یوزا یا ملګری وي او که مشخص استونی درد یا استونی خارخ اساسیتی منشا ولیدی دومره خاص قابل تشویش نده، بهترین تداوی وقایه داده چه غشایان چه لکه مکه مغزه کرو کل چه که داشی داغه گرد ونوی، گرد گلانوی، بوید گلانوی، بوید عطروی، یا بعضی کیمیاوی مواد چه مثلا یو شخص پا کیمیا بعضی خاص فابریکو که چه کیمیاوی مواد هلتا مثلا پا پروسس کیگی یا تولیدیگی اغل تا کار کنه و اغا زاینه باید زان وساتی، یا که داشی بعضی وقتا تا خورک بابم که رو لیری چه پوگو جمله که یو چوشان بزاویم او دا مطلب دیدو خبر دم نده چه دغه شان چه زو وس انشاءالله ذکر کوم دید خام خودشان ټول خلق دی بس دو نزان لري ساتي او دد نه خوري نه دد یغه خلق تا چې ما په دو مرض مبتلا هم وي متوجه دی وسی چې کدی شي که دغه شان د دید حساسیت د ستونی یا د پوز سبب کیږي نو په صورت کې دغه شان نه لکه کم خوري یا د ورته واغه وسی چې نه پیدا کړي چې دغه جمله څخه هغه زیات ویل کی بعض وخت کچالو لوبیا توربانجان او خستباب یا مثلا بادام دی پسته دی در شانم که دیشی چه دی اساسیتو سبب شیم او اغا نور بویدار شان میچه مخ که ورکل شده بویدار شان تنات پترو پا گلان پر منحصر نشی که دیش که دیشی چه اتا در اتاق مو تاس دی رنگی بود دی غد وجه نه هم در مشکلات یو شخص پیدا شیم
دیر زیاده من دوستانو دخبرونی